هم جوړ په خیر د کابل په وخت مخام شپږ بجې شي. د خبری مجلې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. خبری مجله کې درته د افغانستان د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ مهم خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو وایند وایي د افغانستان پر فضاله هم د امریکا د متحده ایالاتونو بی پیلوټه الوتکې ګرځي او باید مخه ونیول شي. سبی الله مجاهد نن کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل د دغه بی پیلوټه الوتکو د ګرځېدو په باب له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي دي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د امریکا د حکومت لخوا د دې تور په باب څه نه دي ویل شوي. طالب چارواکي وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمین الزواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو وایند ذبی الله مجاهد خبر اعلانو ته معلومات ورکړی دي. امریکا متحده ایالاتونه تیر میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر ایمین الزواهری د یوې بی پیلوټه الوتکې په برید کې په کابل کې وژلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مسؤولان د ټپي پروژې له مشر مراد امانوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. طالبانو تر دې مخکې هم د ټپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و، خو تر اوسه په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. ټپي هغه پروژه ده چې په مرسته به یې د ازبکستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هندوستان ته انتقال شي. او په پاکستان کې به محکمه د پخانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د یوې بلې اونۍ په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګول شوی دی. محکمې نن دا قضیه د سپتمبر تر لومړۍ نیټه وغځوله. د محکمې د دې پرېکړې پر مهال په پلازمېن اسلام آباد کې په خپله عمران خان هم اثر و. عمران خان په 2013 کال کې صدر اعظم شو او سږ کال پارلمان د اپریل په میاشت کې د باور رایې ترې واخیسته. حکومتي چارواکي دی د پاکستان د اقتصاد په خرابۍ تورنوي او عمران خان هڅه کوي چې انتخابات بیا ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. اوچا په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې نه اندېښمنه ده. عام وګړي یو علت حکومت او خلکو ترمنځ فاصله یادوي.
په افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کی او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کی.
سیلاب ځپلي د مرستو له ناعادلانه ویش نه شکایت کوي.
مرسته ندی راغلی چې دوی محتویل یا د اماراتی طرفه یا د نورو خیریه بنسټونو طرفه چې موږ دا د اصلاح په مقابل کې راوړي.
بلخوا بیا کندهاري ځوانان د بیکارۍ شکایت لري.
خلک د بیکارۍ وروره کار نه پیدا کړي، بس داس ټوک ټوک یو چیر موی کار ته پیسې ورانه کی.
خبرونه کې درته نور مطالب هم لرو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په فضا اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي. د طالبانو وایند ذبی الله مجاهد په کابل کې وی خبري ناستې پر مهال وویل دا ښکاره د یو هیواد په هوایي حریم اتیری دی او باید بند شي.
د افغانستان په فضا د امریکایي الوتکو ګرځېدو ته د طالبانو د حکومت غبرګون. د طالبانو حکومت وایند ذبی الله مجاهد په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې د افغانستان په فضا اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي او دا باید بند شي.
د بی پلوټ الوتکو ګرځېدل چې کله کله کېږي دقیقه دا د امریکایي الوتکې دي، لا هم زموږ فضا باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایانو سره په لوړه سطح هم تر بحث لاندې نیول شوي دي. دوی سره د لیدو کتو په احتراز کې هم او انتقادونه هم شوي او موږ د دوی دا تجاوز بولو چې لا هم تجاوز ته دوام ورکړي. زموږ فضا باندې دوی تیری کوي، دا باید متوقف شي. او ستونزې سره د ناحیې نه دي یا کوم تشویشونه دي، هغه د اسلامي امارت سره شریک شي چې موږ په مځکه کې د هغې اطمینان رامنځته کړو، ډاډ ورکړو.
خاغلی مجاهد همدارز وویل نړۍ باید د افغانستان ټول حقوق ته درناوی وکړي. د طالبانو حکومت داسې محل د څرګندونې کوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ. هغه په یو ټلویزیوني پیغام کې وویل چې امریکا خپل هدف ته ورسېده او د القاعده شبکې مشر وواژه. امریکا د غبری د بی پیلوټ الوتکې په وسیله تر سره کړ. له هغه وروسته چې د غبری تر سره شو، د طالبانو حکومت په وی خبر پانه کې د دې پیښې په تړاو د چیړونو خبره وکړه. د طالبانو حکومت وایان ذبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې لا هم د پیښې په ځای کې پلټنې روانې دي. هغه وویل چې طالبان اوس هم دغه پیښه د یوې ادعا تر کچې بولي او په تړاو یې څېړنې کوي. په کابل کې د القاعده شبکې مشر تر وژل کېدو وروسته د طالبانو دغه ډلې ترمنځ د ژورو اړیکو په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو شوې. تازه د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شانګهای په غونډه کې د افغانستان له خاورې سیمې ته د احتمالي خطرونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي ویلي چې داعش د افغانستان له خاورې کولی شي د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي، خو طالبان بیا د داعش ډله په افغانستان کې ځپلي بولي او وایي چې د افغانستان له خاورې هیڅ یوه هیواد ته خطر نشي پېښېدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي د رواني اګست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیات ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه اداره وایي دا شمېره د تیر 2021 کال د ورته میاشتې په پرتله څو چنده مرګ ژوبله ښیي. د دې ادارې د راپور له مخې په دې موده کې دغه مرګ ژوبله ډېره په جوماتونو او نورو مقدسو ځایونو کې اوښتې ده. بلخوا یو شمېر عام وګړي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
میترا د کابل ښار شیعه مذهبه افغان اوسیدونکی ده، وایي په تیرو وختونو کې د کابل ښار په لویدیځ سیمو کې د بیلابیلو پیښو له امله د کورنۍ غړي او خپلوان ټپیان شوي دي. وایي له دې حالت ستړې ده او د خپل ځان او کورنۍ د امنیت لپاره یې ورځ بلې ته اندېښنې زیاتېږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې یو ځل دې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه فکر وکړي چې افغانان څومره له بدو شرایطو سره مخ دي او هیڅوک حاضر نه دي چې افغانانو سره مرسته وکړي. تر څه وخته به موږ ټپي کیږو، شهید کیږو؟ تر څه وخته به افغانستان خلک په دې مصیبتونو کې ژوند کوي؟
په چه وخت باید مردم افغانستان د دې قدر مصیبت زندگی وکنه؟
د دې ښار یو بل اوسیدونکی نذیر زاهد بیا وایي په دې وروستیو کې پر عامو خلکو بیلابیلو عامه ځایونو کې بریدونو د نورو ستونزو تر څنګ د امنیت په اړه هم خلک په تشویش کړي دي. خغلی زاهد وایي طالبان باید د خلکو امنیت ونیسي.
دا موارد د دې سبب ګرځېدلې دي چې په افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کړي او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کړي. نو په کار ده چې زر تر زر هغه اشخاص او کړي چې هغوی د ټوپک په زور باندې په ولس باندې حکومت کوي، نو دغه اشخاص په نښه کړي.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې چا هم راپور ورکړی چې یوازې په روان اگست میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 250 ملکیانو تمرکز وبلاوختي. او چا که څه هم دا واضح کړی نه ده چې له دې شمېره څومره کسان وزل شوي او څومره ټپیان دي، خو په خپل راپور کې یادونه کړې چې د اگست په 18 د کابل ښار په شمال کې په یو جماعت کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال 14 د څو ماشومانو په ګډون 21 ملکي وګړي ووزل او 3 نورې ټپیان کړل. د ادارې ویلي چې د دغو تلفاتو ډیری برخه د توکمیزو او مذهبي لږکیو ټولو نو پر وړاندې د عبادت ځایونو، تعلیم او نورو ملکي سیمو کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره د هدفي بریدونو په پایله کې رامنځته شوي چې هزاره شیعه مسلمانان او صوفي مسلمانان په عمده توګه پکې پنهه شوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې د یادو بریدونو اکثره پړه د داعش ډلې خراسان څنګه منلې ده. هڅه مو کړه د دغه راپور او خلکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه د ارزمو پښتني ځواب کړی دي. خو وړاندې ویلي دوی د ټولو خلکو د امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بلخوا د یونما د یو راپور له مخې چې څو موده مخکې خپور شوی، 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2022 کال د جون تر 15 پورې د 200 وزل شویو په ګډون 2016 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې او اوچا ویلي دي چې یوازې د اګست په میاشت کې د بریدونو له امله له 250 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه مې د خبریال او د نړیوال اړیکو کارپو قریب الرحمن شهاب نظر پوښتلی دی.
لومړی خو د دغه راپور د ارقامو په اړه زه شک لرم، ځکه هغه څه معلومات او منابع هیڅ اداره په اختیار کې نه لري چې دقیق او ارقامو ته لاسرسی ولري. بل بحث دا دی چې له شک پرته جګړه درېدلې لوی بریدونه نشته، ولې له مختلفو نورو عواملو د افغانستان خلک اوس هم کړیږي، وژل کیږي او په بیلابیلو پیښو کې ژوند له لاسه ورکوي. ځینې داسې پیښې هم شته چې هغه له سره رسنیو تنبه راوځي. تاسو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې دغسې ډېرې بېلګې موندلی شئ چې ښایي لسګونه کسان په مختلفو ډولونو وژل شوي وي، که هغه د داعش له لورې وي یا د نامعلومو کسانو له لورې وي، ولې هغه پیښې نه دي ثبت شوې او خبرې شوې هم نه دي. دغه پیښې ښیي چې په افغانستان کې لا هم ځینې ډلې، کړۍ او عناصر شته چې د طالبانو له ایدیالوژۍ او حکومتدارۍ او تګلارې سره هم موافق نه دي، او تر څنګ یې جګړه د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره وسیله ګڼي. تر دې ورهاخوا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ځینې داسې کړۍ هم وې چې هغوی له جګړې تغذیه شوي دي، او له جګړې پرته هغوی ته ژوند کول هم ستونزمن دي. نو دغه ټولو عواملو ته په کتو د امنیت د ډاډ خبره په مخامخ جګړو کې دا سمه ده چې طالبان وسوایي چې امنیت تأمین دی، ځکه مخامخ جګړې نشته. ولې هغه نور عوامل چې ما یاد کړل هغه د هېرېدو او د مکسوان دي.
تاسو فکر کوئ د طالبان له راتګ وروسته چې عملا جګړه ختمه شوې ده، اغه امنیت چې افغانان ورته پته مو وو د دوی خوند د دوی لپاره خوندي شوی د کنه ده، اوس څومره افغانان پامن کې ژوند کوي؟
یو خو فزیکی امنیت ته سره لدی چې په دې برخه کې تر پخوا خوالی راغلی، او د افغانستان مختلفو سیمو ته هر څوک چې وغواړي سفر کولای شي. دا یو ښه ګام دی. ولې هغه بشپړ امنیت چې د افغانستان خلک غواړي هغه نه دی تأمین؟ تاسو د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې چې په کندهار کې وکړې، که هغه تحلیل او تجزیه شي، هغه له داعش نه ویره څرګنده کړه. هغه په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې داعش د کومې عقیدې په اساس باندې راځي، او په داسې کسانو چې هغه په احادیثو او بوخت وي یا په لوستلو بوخت وي، په هغوی باندې ځانمرګي بریدونه کوي. نو کله چې د دوی د لیدرشپ په کچه باندې دغه بحث مطرح کیږي، د هغې معنا دا ده چې په لوړو پورونو کې هم د نامنۍ په اړه باندې جدي بحث او اندېښنه شته. نو موږ د یوه بشپړ او سراسري امنیت ادعا نشو کولی، ولې د پخوا په پرتله د ښه والي بحث په فزیکي لحاظ باندې سم دی، اما له نورو لحاظونو په رواني لحاظ او یا هم غذایي خوندیتوب او دا بیا بل بحث دی چې ښایي اوس ورته وخت نه وي.
خبریال او د نړیوال اړیکو کارپو قریب الرحمن شهاب چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغی کوونکې ادارې او چا د روستي راپور په اړه څرګندونې درلودلې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د روسیې د دفاع وزیر وای په افغانستان کې د القاعده او داعش د حضور پراخیدل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره جدي ننګونه ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شوګو دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د شانګهای د همکاري او سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره شوه وکړي. په ورته وخت کې د هند د دفاع وزیر ارجنات سنگ د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو حکومت وهڅوي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. خود طالبانو حکومت وایي چې داعش تر ډیره له منځه وړی او له افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. جزئیات په دې راپور کې.
روسیا د افغانستان وضعیت د منځنۍ اسیا لپاره د اندېښنې وړ بولي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د چهارشنبه په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې وضعیت ځکه کړکېچن دی چې د داعش او القاعده په څیر نړیوال ترهګري سازمانونه پکې په زیاتېدلو دي. ښاغلی شویګو په افغانستان کې د ناوړه بد اقتصادي وضعیت، د مخدره موادو د قاچاق، د مذهبي بنسټ پالنې او د پولي اخوا د جرمونو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. هغه زیاته کړه روسیا د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د ټولو نړیوالو نوښتونو هرکلی کوي، او په ورته وخت کې باید د منځنۍ اسیا د امنیت د تامین لپاره اقدام وکړي. خو د طالبانو حکومت دغه اندېښنې سمې نه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د داعش پدیده وځپي.
تشویشی که گویا در افغانستان تهدید وجود داشته باشه خطر درست نیست. متعدد دا اندېښنه چې په افغانستان کې کوم ګواښ او خطر شته سمانه د موږ د داعش ټولو هغو پدیدو ته ماتې ورکړې چې په افغانستان کې ستونزې راولاړې کړې وي او هڅه کوو چې د هغوی پاتې شونې هم له منځه یوسو. موږ ټول پوځي ځواکونه له امنیتي وضعیت نه خبر دي. د کوکنارو کښ بند شوی ټول دینونه خپله ازادي لري، هیڅوک یې نه ځوروي، امنیت یې تامین دی. له موږ سره د هیوادونو او پانګوالو همکاري اړینه ده. له پولې هاخوا جرمونه هم کله له افغانستان سره تړلي دي. موږ په دې پوهیږو. موږ هڅه کوو چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولو تر څو هیڅوک په دې ونه توانیږي چې افغانستان څخه نور هیوادونو ته ستونزې جوړې کړي.
په ورته وخت کې د هند دفاع وزیر راجنات سنگ په دې غونډه کې له ترهګرو سره پر مبارزې د ټینګار تر څنګ له هیوادونو وغوښتل چې د یو ټول شموله حکومت جوړولو ته د افغان حکومت چارواکي وهڅوي. د هند دفاع وزیر ویل هیواد د یو سوله ییزه، خوندي او باثباته افغانستان ملاتړ کوي او په ورته وخت کې د دغه هیواد د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي یووالي او په کورنیو چارو کې پر نه مداخلې ټینګار وکړ. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هند دفاع وزیر د څرګندونو په غبرګون کې چې د دوی حکومت له هند سره ښې اړیکې غواړي خو پر وړاندې بندیزونه ستونزې رامنځته کوي او افغانستان او نورو هیوادونو ته به زیان ورسوي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعال حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د طالبان حکومت بیا هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر د شتون په اړه بې خبري ښودلې او ویلې دي چې د دې ادعا په اړه پلټنې روانې دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په اوکراین ته ورشو. که څه هم پر اوکراین د روسیې د غیر موچه یرغل شپږ میاشتې ته ورسېد خو نن هم په اوکراین کې له وقفې پرته جګړه دوام لري. وروسته له هغې چې د اوکراین ریلګاډو پر یو تمځای پرون د روسیې د مزایلو په حمله کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول. راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزي ښار خوشحیي مهمات هم کارولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مرکزی شار کریفی ره د پوزی اداره مشر الکساندر ویلکول په ټلګرام کې لیکلی، نن سهار وختي روسی ځواکونو پر دغه شار د خوشحیي مهماتو په واسطه بمباری کړې ده. د د پوینا تر اوسه د ځانی او مالی زیان راپور نه دی ورکول سوی. خوشحیي مهمات یا خوشحیي بمونه د سخت ویجاړۍ پیښولو له کبله د ګڼو هیوادونو لخوا مناسبې دي. دغه مهمات پر پوځي پرسونل او ملکیانو په عین ډول بې تفکیکه اغیز لري. دب داسل کې ده چې اوکراین پرون چهارشنبه چې د اګست میاشتې 23مه وه له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلې خپلواکۍ د اخیستو 1.5 کلیزه ولمانځله. په دې ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي روسیا د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د ریلګاډو پر یو تمځي د میزایلو په حمله تورن کړه. په دې حمله کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. ولسمشر زلینسکي تیر شپه په یوه ویډیوي وینا کې وویل اوکراین به د هغه څه له کبله چې اشغالګرو ترسره کړي د دوی ځواب ووایي. پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره سوې او ولسمشر زلینسکي وویل چې دوی په دغو شپږو میاشتو کې تاریخ، نړۍ او خپل ځانونه بدل کړل. د اوکراین د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان روانه اونۍ ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې له کبله د اوکراین 9000 پوځیان وژل سوي دي. د اوکراین پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو کې په عام ډول د خپلواکۍ ورځې لمانځل مناسب و، ځکه خبرداری ورکول سوی و چې روسیه شایي له دغو جشنونو په استفاده پر ملکیانو او دولتي بنسټونو حملې وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د دې سبب سو چې لویدیځ هیوادونه پر روسیې بېساري اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د روسیې اقتصاد یې له رکود سره مخامخ کړ او مسکو یې په نړیواله سطحه منځوي کړ. دغه یرغل دې ته هم لاره اواره کړه چې ګڼ غربي هیوادونه د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره دغه هیواد ته مرستې ملاتړ او وسلې برابرې کړي.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبانو د حکومت ویاند وایي د تیرې یوې میاشتې په وروستیو سیلابونو کې 2 تنه مړه شوي او له 250 زیات کسان ټپیان شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو لامل ګنډشمیر خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د ورستیو سیلابونو لامل 432 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی مجاهد وویل
آمار که تا به حال به دست آمده در حدودی نزدیک
هغه شمیری چې ترلاسه شوي په تیر یوه میاشت کې د وروستیو سیلابونو له امله 102 کسان شهیدان شوي چې په دې کې ځوانان، سپینګری، ماشومان او میرمنې شامل دي. 250 کسان نور ټپیان شوي چې ځینې سرسری او ځینې نورې ژور ټپیان شوي. دې ټولو ته د اړوندو ادارو لخوا رسیدنه شوي.
250 تن دیگر مجروح شدن کې بعضی ها جراحت سنگین او بعضی ها جراحت سطحی.
خغلی مجاهد ویل په دې سیلابونو کې په زرهاو کرنیز ځمکه لمنځه تللی او شاوخوا زر اسد څاروي هم مړه شوي دي. نوموړي په افغانستان کې وروستي سیلابونه د افغانانو لپاره یو ناورین یاد کړ او له ټولو نړیوالو بنسټونو یې د بشري مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همداراز وویل په هغو ولایتونو کې چې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي هلته بشري مرستې هم تر ډیرې رسیدلې دي. د هغه په خبره کمپلی خیمې د پخلنځي توکي او همداراز روغتیايي درمل اړمنو ته رسیدلې دي. یو شمېر سیلاب ځپلي بیا د مرستو په برخه کې نه خوښ دي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکو چې نو غړینو مې پراپور کې واخیستل شوی تر اوسه مرستې نه دي ترلاسه کړي او سخت مالی زیان لیدلی.
سیلابونه راغلي په اکثره سیمو کې، اکثره هغه په عام اصله پټي ورته یا کرانیز ځمکه چې مثال دوی د سیلاب لاندې دي، دوی د خوړ طرف ته دي، هغه سیمې اکثره وړي لزان سره کوم مثال موږ لرګي یا خربنده ورته وای په عام اصله هغه چې چولې دای لزان سره وړي دي. تر اوسه پورې داسې مرستې نه دي راغلي چې دوی مختویل یا د امارات طرفه یا د نور خریه بنسټونو طرفه چې موږ دا د سیلاب په مقابل کې راوړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې مرستې باید اړمنو ته ورسیږي.
موږ ستونزې د سیلابونو د وتلو له امله زخت ډېرې دي. موږ له ټولو همکار موسو نړیوال نه غوښتنه دا ده چې د سیلاب ځپلو لپاره هم د لوګر په هغو ولسوالیو کې سیلابونو سخت منتظر کړي هغو خلکو سره او هم د مرکز له خلکو سره عامه جانبه مرسته وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال دی چې له تېر یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې پرله پسې سیلابونو ګډ شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د وروستیو سیلابونو له امله د ځینو ولایتونو ترانزیټي لارې هم په ورځو ورځو وتړل شوې چې اقتصادي ستونزې هم رامنځته کړې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس با کونړ ته ورشو. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي په تیرو څو ورځو کې د بیلابیلو جرمونو په تور یو لستنه نیولې دي. دوی دعوه کوي چې د امنیتي ارګانونو د فعالیتونو په برکت پیاده ولایتونو کې د جرمونو کچه ډیره زیاته کمه شوې ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته ویل امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې په ټول ولایت کې د جنایي او نورو جرمونو مخه ونیسي چې ورسره په جرمونو کې کمی راغلی دی. د هغه په خبره چې په تیرو څو ورځو کې د غلاو، ترور، قتل او نورو جرمونو په تور یوولس تنه نیولی دي.
تقریبا په دا څو ورځو کې یوولس کسان په مختلفو جرمونو باندې نیولی شوي دي، عدلي ارګانو ته سپارل شوي دي. په دې نه بعد که څوک هر جرم ته اقدام وکړي انشاءالله تلی نه شي، د الله په فضل په وخت په زمان باندې ویل دا کچه د جرمونو تقریبا صفر ته رسېدلې ده.
د کونړ امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د بیلابیلو جرمونو په تور د یوولسو تنو د نیولو او په یاد ولایت کې د جرمونو د کچې صفر ته د ټیټېدو خبره کوي چې په ټول هیواد کې بیروزګاري، فقر او پرنیشۍ توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به هم کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د بیروزګارۍ، فقر او غربت کچه لوړه شوې ده. دوی وایي د طالبانو حکومت د خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړې. بل خوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو مرستیال وایي د دوی د معلوماتو په اساس په 70% خلک بیکاره شوي دي. د دې خبر نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د تیر یو کال رئیس چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوی د بیکار کسانو شمیر د اندیشنې تر کچې رسیدلی ان تر دې چې ځنو د کار د نش لامل سوال کول ته مخه کړي. په کندهار ښار کې پر چوکونو ولاړ کسان وایي ټول ورځ د کار په تمه وي خو په ناهیلي سره کور ته ځي. نیک محمد او احمد الله چې د کندهار ښار پرې وڅلور لاري د مزدوري د پیدا کولو په نیت ولاړ دي وایي په ورځو ورځو ورته روزانه هم نه د پیدا سوي. په دغه کسانو کې یو شمیرې د نور ولایتونو څخه د کار لپاره کندهار ته راغلي خو وایي ورځ قربان دي حسي تیر سي خو کاري نه وي. دوی وایي په څلورو او بیا هم پنځو ورځو کې یو ورځ کار ورته پیدا کیږي چې ګټلې پیسې بیرته د اتاق پر کرایا او خوراک مصرفيږي.
زه د محمد هلمند ولایت راغلم په کندهار په شهر کې خواري کوم ورو پاوټو مکاري دلې نه دی د شپې په جرو کې خلک شپې کوي د خلکو بچان پاتې دي پاوټه کې چې ورځ مو ته کار پیدا شي موږ هغه د اختر ورځ بولو هغه بیا په هوټل کې راستلي ګایې نیم سلي ګای دوه سوي نو چې به نیم سو موږ پیدا کړو هغه موږ د اختر ورځ بولو.
دومره خلک دلته ولاړ دي دا ټول درې ورځې کې یو ورځ وځي هغه د یو ورځې پیسې بیرته په هغه درو ورځو کې خوري د کور سره راغلي دي وروره دلته ځامنې پاتې دي بچانې پاتې دي راغلي په کار پسې هغه هم کارونه دلته نشته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلان د بیکاری ستونزې منی خوایي حکومت یې پلان لري په نږدې راتلونکي کې د غستونزې په دولتي ادارو کې د ځوانانو په جلبولو حل کړي. د کار او ټولنیز چارو ریاست مرستيال مولوی محمد علي سليمان وایي د دوی د معلوماتو په اساس په سلو کې 80% خلک بیکاره سوي دي.
په سل کې 80% خلک اوس بیکاره دي او د ریاستونو به زمستر هم ژغې وسی کوم خالي بستونه سلري هغه خونه د هر ځای د اورګان خپل مسول ته معلومی چې زه دونه خالي بستونه لرم دونه باسواده خلک زه په دې بستو کې پر کار باندې چولای سم. بیا هم خواهش دادی ان شاء الله اراده هم دادی چې را روانه جمعه د پنځبه اداري مجلس ته بیا دا رپورت وکړو سیدا ریاستونو زمر سره همکاري وکړي باسواده خلک ست پونتون څخه فارغ دي د مکتبو څخه فارغ دي مګر خواران پر بیرچا د بیرچا خواري نور پیدا کیس بیرچا خواري وکاجي.
بلخوا د چارو یو فعال نجيب الله وای په افغانستان کې بیکاری یو له غستون زده چې د ټولنې ځوان قشر ځانمن کوي. دا غ په خبره د طالبان حکومت د زراعت د ودی او د زیربنای پروژو په پلیکولو سره کولای سي چې د هیواد تر 50% زیات ځوان قشر په دندو وګماري.
په دې کې حکومت ستر رول دادی چې دوی سپورټ کوي په نور دنیا کې خو د کاروباریان سره د سو کال د مالی سمافي سبسایډي ورکول کیږي او د دوی سره کومکونه کیږي ګرانټونه ورکول کیږي. نو موجوده حکیم نظام چون سبسایډي او د ګرانټ توانایي نه لري ولې د دوی سره په مالی برخه کې باید چې د مالیات په کمښت کې او د پر د خلک تشویق کې چې نور کا پنګوانم پنګونه وکي.
په افغانستان کې د تیرې وکال رئیس چې طالبان واک ته رسیدلی نه یوازې نارینه بلکې میرمنې هم چې ډیرو ته د کورنۍ مسولیت وردغاړي دي د بیروزګاری لستونزو کړیږي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس هم ستاسو پیغامونه
فاریا پوله دولت آباد ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو کوتا طریقه غلط میګر کړی وو او د دولت آباد سرندوال رشوت پیسې ځینې واخیستلې برته یې هلاک دغه شان دولت آباد په مسؤلین دې ټوله دې تبدیله کړي.
زه عاطف الله د هلمند د نارستراج د لکدري رسل کسخه زما د اسلامي امارت دغه د بایومټریکي تذکرو د مسلین څخه ته دا پیغام دی چې په دغه تذکرو کې لږ اساني راولي را بس کې برکې تذکرو سره ډیر خلک وسره نه عادت دي نو اکثره خلک جوړ کړي نه دي د چا تذکرې کاغذي د انتخاباتو دي او بعضي یتیمان دي بعض نور مشکلات لري په دوه کله راسانی راولې نو بیا به ان شاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیره وسایي
دغه په مو خاص خلکو لپاره درلېګل دي
ترڅو د منګ ځوانان په نشي توکو باندې اخته نشي. ورور زړه مې ډېر داس کړی دی ځکه په هزار ډول خرڅېږ نه د ما په امنا شر کې ترڅو د اسلامي امارات چارو کې اوري دغه خلکو مخه ونیسي. مننه. خیر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله به درته فرشته نگاه وړاندې کړي.